افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. نن دوشنبه ده د ورځې اسنبلی 28 د سپتمبر 12. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی خو ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر 12 د حملو د 28 کلونو پوره کېدو په مناسبت ویلي تروریستان چې د نړۍ په هر کونج کې وي دوی ځپي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډېر کسان مړه شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډېر کورونه ویجاړ. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقونسل په توګه د عبدالله صالحی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د شغلی صالحی د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسیدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قونسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې لدی په استنبول کې د افغانستان د قونسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکی کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي تاسوول سوي راغلي چې پلټون کو ټیمونو د زمري له 14 د وږي تر 14 پورې 100 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند شوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیان نیولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یکشنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. ازادي رادیو ته ورجست ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 11 د بریدونو د 28 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړې شوې یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا بریدونه د دې سبب شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپی ولستان اگزای راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي سره له دې چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر 12 د برید د 28 کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کال وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 12 برید پر مال د اسامه مرستیالو هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له 16 کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحده ایالاتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولس مشر بایدن ویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت ساری او تراګر چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورمه الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاک کې ولویده. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2909 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده 19 تراګر غړي هم وژل شول. 15,000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good million nazwanan aw peghlo da September 11 mi brita pazda wartya aw klak azam jawab war kar aw cham tushwal chizmung da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh patro tol sara mubariza ki bar khwa khli da September 11 mi pekh rais salgu nazara pawjan aw Afghanistan Iraq aw da nade pa noro deiro gano simo ki dam de tar sara kri so da tragaro da aman patan zayun aw makhawuni si aw amerikan khwandi wasati
protect the american people.
د دوزور لومریکال بریدونه په امریکا کې القاعده وکړل. خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتر لري له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنو. بل اخر امریکا د القاعده د لمنځوړلو او د غوي د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. چترشلو کلو وروسته بل اخر د 2021 کال د اگست په 1 رسمن له افغانستان د ورستي امریکایي پوځي په وټلو پای ته ورسیده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په پکتیا کې لښپژم ټولګي پورته د نجونو د شوونځي او بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینو پخوانیو سیاسي چیرو او ځینو طالب چارواکو خبرګونونه پارولي. بلخوا د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنې وزارت سرپرست په اورزګان کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو شوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي. خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخواني او سیاسي چهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پریکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبان نو تیلا بیګری کول او ویل چې دوی بدل شوی اوس په د افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخښنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د خوندزوی بیا تړل کېدو اند یو شمېر طالب چارواکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د نجونو په وړاندې د خوندزوی او دروازې باید ژر تر ژره پرانیستل شي. یو کال تیر شو شری لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوې وي. د خوندزوی بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیت قومندانۍ په خواني ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوانځي او دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د یک شنبه پورس پوروزګان ولایت کې خبري ناشې ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خوانځي او تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
او ایلتي کته د پوروزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% سپینګري 2% خلق دیتا تیار دی سخپلش پالس کلن اولس کلن لور مکتب تولی نو بیا انشاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نیوی. مطلب موږ تاسو افغانی جامعی کې وسیدلی او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې. نو لاغه نه پاسونونه را جوړ سی ویدیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلی دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنست کوزي د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په اصول برابر
ښاغلي منیر داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومته یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي. د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي، تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیې ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکوونکي چې په دې کې د دې کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو له ځان سره بولی دي. په پکتیا ولایت کې بیا د طالبانو د والی ویان ادم خان اوریاخیل د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په دغه ولایت کې د ښوونځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو، خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ. بلخو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یو بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکې د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور دننه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي، په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمېر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي، تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې 14 کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اوروزګان کې د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره کړې.
کته د اوروزګان بازار نه وځي لګي د دې غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% د سپینګري 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنه او 10 کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعی کی وسیدلی او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
خدای امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسی نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه بې برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره شلو اووریز ترسره شو، سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې، 110 ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده، داسې چې د پاکستان لوبډله په 120 منډو راایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې دا تلولۍ دعوې کولې، د سریلانکا لپاره